مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری کرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه ومني د تخیلو د دکاندارانو ستونزې د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د خبرونه پر وشته نیمه کې ودرته د سولې پر لور او ټولنه او سخت دریزی دوه اونې د خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د دوو بجو خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټ کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د داخل بازار پرانستو پړې د سیمې خلکو ته یو لوسنامه استولې ده په جمرود کې د روغتیا خزینه کارکونکو احتجاجي مظاهره کړې ده او د وینسویلا د انتخاباتو شورا په ټاکنو کې د ولسمشر نیکولس مادورو د کامیابۍ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وای د تخیلو بازار پرانستو پړې سای مشرانو ته یو لوسنامه استولې ده نوموړي تیر شپه مشال ریډیو ته ویل پر لوسنامه د دواړو خواو تر لاسلیک کېدو وروسته بازار تر سره د تخیل بازار خلاص کړل شي د شمالي وزیرستان د تخیلو تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سیمه یوازنی بازار دی ورته خلاص کړي د تخیلو بازار د 2014 کال پوځي عملیاتو په وخت تړل شویو چې لا هم بند دی د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر وای د روغتیا اغه خزینه کارکونکې یا لیډی هیلت ورکرز چې نن یې په جمرود کې مظاهره کړې ده په عارضي توګه برتی شوې وي په جمرود کې نن لیډی هیلت ورکرز د تیرو یو لسو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ملاوېدو سید احتجاجي مظاهره وکړه چې وروسته ورسره د خبر انتظامی چارواکو مذاکرات وکړ ایجنسی سرجن ډاکټر محمد شفیق مشال ویډیو ته ویل د دې لیډی هیلت ورکرز ته مستقل کېدو عمل روان دی نو ځکه یې تنخواګانې بندې دي بلخوا د روغتیا یوې کارکونکې مشال ریډیو ته ویل چارواکو ورته ویلي دي چې تر 15 منیټې پورې به ورته تنخواګانې ترلاسه شي خو احتجاج کوونکي دا خبره نه مني او وایي چې په احتجاج کې موجودو کسانو ته د تنخواګانې اوس ورکړل شي تیر ورځ امریکا په ټیکساس ریاست کې د وژل شوي پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ نوموړی د مې په 13مه په سکول کې د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی و د جنازې مراسم له سانټا فې اغا های سکول سره نږدې په یو اسلامي مرکز کې وشو چې پکې د ډزو دغه پیښه شوې وه د ټیکساس د هاوسټن اسلامي ټولنې مشر ایم جی خان وویل په دغه سیمه کې د سبیکا د کورنۍ غړي نشته خو دوی ټول ځانونه داغې د کورنۍ غړي ګڼي او د ټولنې خلک یې په غم کې شریک دي سبیکا د زده کړو لپاره د امریکایي اکسچینج پروګرام له مخې اهوا ته تللې وه چې له یوې امریکایي کورنۍ سره اوسېدله د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړې چې په کراچۍ کې به په راتلونکو ستورځو کې سخت ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې درجه 43 سانتي ګریډ ته ورسیږي د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض په دې اړه پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی
یو خاص میټرولوجیکل کنډیشن چې جوړ شي نو په هغه کې بیا د ګرمۍ د معمول نه بیا ډېره زیاته ګرانی نو هغه سچویشن دی وخت روان دی په دې کې ټولې هواګانې چې دي هغه دغه طرف ته روانې دي ښکته جنوب طرف ته
په سند او کراچۍ کې د 2015 کال په جون کې هم د سختې ګرمۍ سپې راغلې وې چې پکې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي وو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ نو په کار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي د ولسی جرګې د ملي امنیت د کمیشن غړي وګمې ساپې پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوال ډسبندۍ ته غاړه نه کېږدي نو په کار ده چې حکومت یې په وړاندې مقابلې ته تیار اوسي او د خپل ولس دفاع وکړي هلته یو دینی عالم سمیع الله ریحان تیره ورځ مشال ویډیو ته وویل سوله الهي امر او هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي باید دا حکم ومني د افغانستان ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو بغیر لکمې لوبې دا کپ د هدایت الله زهیر سیتا ورکړی دی. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم په برید کې وشل شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د روس سوچی ښار ته ورسی او هلته به د هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجریحي ستراتیژیکي اړیکو په هکله خبرې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوتین به د تعلقاتو ودې لپاره د مهمو نکاتو ترڅنګ د سیمه ییزې او نړیوالې اجنډې په مهمو چارو هم خبرې کوي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا د هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر نیکولاس مادورو د بریا اعلان کړی دی. امریکا د انتخابات شرمونکي بللي او د مادورو مخالفین وای دا به د جایزو انتخاباتو په توګه نه مني. د شورا تیر ورځ ناوخته وویل چې پرونی انتخاباتو کې مادورو 5.8 میلیونه رایه ترلاسه کړې دي او ورپسې بل امیدوار هنری فالکن 1.8 میلیونه رایه اغستې دي. او بل خبر دا چې ایران پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د 2015 کال اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره د لا نور اقدامات وکړي. د دې تړون تر مخه به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به په هوا د نړیوال بندیزونو کې نرمي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د اروپایي ټولنې د انرژي د څانګې له مشر میګویل ایرس سره د ملاقات پر مهال وویل له دې تړونه د امریکا د وتلو وروسته ایراني ولس له اروپایي ټولنې لا نوره تمه لري چې دا شند د دې تړون تر مخه شوې لاسته راوړنې زایه نشي. او همدې سره د مشال رادیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار درته د کرن صوبې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 110 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 110 روپۍ 10 پیسې او 110 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 115 روپۍ 15 پیسې او 115 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 115 روپۍ 95 پیسې او 2 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3 شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرو درته زمونږه همکارې انیسا اجمل او د موسم هارو د کرن صوبې هم زمونږ بل همکار اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د تخیلو دکانداران وایي چې د دوی مسلې د ضرب اعظم د عملیاتو نه پس پیل شوي.
ضرب اعظم نرون سای دو وقت پر باندی پوتی دا پتا نلگیری چی کی وقت پر باندی دقی نا طول ده تخیل تشیل پرزگار
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو مشر شکیل احمد په پاکستان کې د غربت په اړه یو راپور پیل کړی جاری کړی دی. د هغې په اړه باندې شکیل احمد وایي
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده. بس قسمت خبره ده په فاٹا کې د ملټی ډایمینشنل پاورټی انډیکس دی هغه ټول نه زیات دی. تقریبا 83% هغه چې دی نو غریب دی.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ممکنه په واک کې دراتک په صورت کې د 16 ورځو پلان اعلان کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي
عمران خو په خپل عمر وادې کړی ټولې مطلب چې غلطه ثابت شي. او په خیبر پښتونخوا کې هغه د 9 ورځو وعده کړې وه. 5 کالو کې یو خبره پوره نه شوه.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونه پرسته نیمای کې به ټولنه او سخت دریزی او د سولې پر لور خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د 9 بجو تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل اوسیدونکي وایي د پوځ لخوا د ضرب اعظم عملیاتو له پیل سره سم چې د دوی بادار تړل شوی و لا هم بیرته نه دی خلاص شوی. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیما تحصیل د داخل اوسیدونکو غوښتنه کړي چې د داخل بازار د خلاصولو دی ورته دولت اجازه وکړي. د سیمه اوسیدونکو وای د غلره پرتا سیما کې د دوی روزګار د غیوازنې بازار دی چې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابل تړل شوی او لا هم بند پروت دی. د سیمه یو مشر ملک سید بار خان وای د عملیاتو سره سم د داخل بازار بند شوی.
د تاخیل باندې د تاخیل سره دومه نوې اډه وا په دا نوې اډه باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب عذاب نه روان سه د وخت پر باندې پته دا پته نه لګی شي کی وخت پر دغه نه ټول د تاخیل تحصیل پرزګار.
ملک میر د عالم وای د تاخیل بازار د دوی د روزګار یو ځنې وسیله ده چې په بیا بیا غوښتنه کړي خو دوی سیمه ته ستانه شوی او د بازار د خلاصولو ورته اجازه نه ورکوي.
هیڅ د څمره خلک د څمره کلی دي دغون بیروزګار شو لاس میشته میش پلی شي چې دا کلی ته راغلي بازارینه بالکل باندې ډېر خبرې میش به تا کړی دي چې دل اسې کروشي ار ته چې بازار میش کی زمر سره و سماندونه ورتي د چا وری دي.
ظریف خان وای د عملیاتو پس د بیا بحالی په پروسه کې میرعلی میرامشا او نورو سیمو کې دولت مارکیټونه جوړ کړل خو لره پرتی سیمه د پامه غورځولې
چې په کیزم زکات ته لور شه د پغون کو مینا ته خپل خپل زیده سړک څنګه مارکیټینا جوړ کړل. میر د سړک نه لري پریود حکومت را سینا میر ته هیڅ نه جوړی دي زړ بزر ختم ده. میر دا غوړي چې نر کو میګوند ده میر ته د روزګار مارکیټینا جوړ کو خلکو ډېر به کاروبار ده.
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجن ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تاخیلو مشرانو ته یو انګریمنت استولې چې د بازار د خلاصولو په اړه د دوی او ولس ترمنځ یو څه د شرایطو تړون وشي او تمه کړي چې زر به دوی یو بل سره متفق شي او دغه بازار به د عامو خلکو د روزګار لپاره خلاص کړل شي. نوموړي دغلته د نورو سیمو په شان د نوي سرکاري مارکیټ د جوړولو څه نه وویل خو د تاخیلو نه وړاندې بویا کې پاکستان فوز د میرعلی او میرامشا په سیر سرکاری مارکیټ جوړ کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې UNDP په خپل کلنی راپور کې پنجاب د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه تر ټولو ښه صوبه او بلوچستان او همداراز فاټا د تر ټولو ښکته سیمو په توګه یاده کړې ده. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د 2019 کال په خپل رپورټ کې زیات پام ځوانانو او په پاکستان کې انساني پرمختګ ته کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د بشري پرمختګ په اړه د صوبو او د فاکتور انتظام لاندې سیمو جاج اخیستل شوی. د UNDP د پاکستان د څانګې مرستیال مشر او د رپورټ جوړونکي شکیل احمد بیګا مشال لري ټول چې د ګڼ اړخیزه بشري پرمختیا په درجه بندۍ کې تر ټولو ښه پنجاب او تر ټولو ښکته بلوچستان او فاټا دي.
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده بدقسمت خبر ده. په فاٹا کې د ملټی ډایمینشنل پاورټی انډیکس د هغه ټول نه زیات دی. تقریبا 3 او 4% هغه چې دی نو غریب دي. خو دغه موږ کمپیر کو د نیشنل ایوریج سره نو نیشنل ایوریج تقریبا 8% په خیبر پختونخوا چې دا هغه کو د سوپو سره موږ کمپیریزن وکړو هغه په 3 راځي. یعنی د ټولو نه ښه لکه کم دی کې چې لږه غربت دی هغه پنجاب دی بیا سندھ دی او بیا چې دی نو خیبر پختونخوا ده. تو خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی. دغه شان د هیومن ډیولپمنٹ انډیکس په حساب سره هم بلوچستان او خیبر پختونخوا چې دا هغه د ټولو نه لاندې دي.
په رپورت کې د هغو ضلعو جاج هم اخیستل شوی چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه ډېرې ټیټې دي. په دې کې 2% او 4 په بلوچستان کې دي. په رپورت کې د پاکستان 10 ضلع داسې ښودل شوي چې په کې د بشري پرمختیا اشاریه ډېره ښه ده او په دې کې 4 په خیبر پښتونخوا، 3 په پنجاب، 2 په سندھ او 1 په بلوچستان کې ده. د UNDP په رپورت کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ځوانان په پاکستان کې اوسېږي. د رپورت لمخې په پاکستان کې 40% داسې ځوانان دي چې عمرونه تر 1.5 کلونو کم دي. شکیل احمد وایي د رپورت لپاره له ځوانانو څخه د هغو په سیاسي او غیر سیاسي چارو کې د ګډون پوښتنې هم شوې وي.
ځوانان داسې دي چې هغوی سپورټس فیسیلیټیز دي هغه ته هغوی اکسس دی. 7% ځوانان داسې دي چې هغوی لایبرری ته د هغوی اکسس دی. موږ دا هم تپوس چې کړو چې یاره تاسو په سیاست کې شرکت څنګه دی؟ هغه کې تقریبا 58% ځوانانو دا ویلې چې یاره پولیټیشن باندې د هغوی ټرسټ شته دی. خو دا څه دومره غټ فکر نه دی. خبر چې کوم واغې کې دارا لاله تقریبا 90% هلکان هغه وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو هغه شان دي 1500 جنکو چې دی هغه وی چې موږ په الیکشن کې بیسالو.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال 40,00,000 ځوانان د نوکریو کولو قابلیت کېږي. نو په دې حساب به د هیواد په راتلونکو 50 کلونو کې د 45,00,000 نوکریانو امکانات برابروي. له سکول څخه د بهر ماشومانو د شمیر پاړه یو ان ډی پی وای چې په پاکستان کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو شره په سلو کې 0.2 ده. نو د ریپورت په خبره که دا شره په همدې رفتار روانه وي نو 80 کلونه به لګېږي چې په پاکستان کې له ښوونځیو څخه د دباندې ماشومانو شره 0 ته راورسېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوسونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پارلیمان یو شمیر غړي وایي داسې قانون جوړولو ته تیار دي او ملاتړ یې کوي چې ورسره به د رسنیو ازادي باوري شي. دوی دا خبره تر هغې وروسته پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وکړه چې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر وویل په هیواد کې په رسنو د بندید او سینسرشپ مخالفت کوي. تفصیل د فرخندې اسد په راپور کې.
د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وایي دوی به د داسې قانون جوړولو او یا د هغو ټولو ګامونو مرسته کوي چې په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو مخه نیسي. دا په داسې حال کې چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پیلي په پاکستان کې د مطبوعاتو د سینسرشپ مسله به په پارلمان کې وړاندې کوي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي تیر مازدیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ګوند یې په پاکستان کې د صحافت په ازاده یقین ساتي او د دغې لپاره په پارلمان کې داسې ټولو خبرو ته تیار چې د پاکستان د رسنیو ازادي یقیني کوي.
په چینلو باندې او په اخباراتو باندې پابندی او د خپل مرزه د خبرونو شای کېدو لپاره مطلب دی چې د هغه سپورت حاصلی. پاکستان پیپلز پارټي د داسې خبرونو مذمت کوي او په یو اخبار باندې د پندیز یا په یو چینل باندې د پندیز خبر راځي پارلمان ته نو د پاکستان پیپلز پارټي اپوزیشن لیډر سي خورشید شاه صاحب چې کوم دی نو هغه به د پارټي پالیسی اپناوي او د پاکستان پیپلز پارټي پالیسی چې کوم دا هغه په میډیا باندې قطعاً لګول مخالفت وکړي.
د بیپولي خبريالانو سازمان په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي په پاکستان کې دا وخت په میډیا ګڼ قطعنونه لګول شوي دي چې پکې په یو شمېر سیمو کې د ډان ورځپاڼې په ویشلو او ترسیل بندیزونه هم دي. مریم اورنګزیب د تیر خالی په مقام په اسلام آباد کې خبريالانو ته په یو افطار پارٹی کې ویلي حکومت یې په رسنیو د غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه اندېښمن دی. بلخوا د بلوچستان یو ځایي خبريال شهزاد ذوالفقار وایي په دغه صوبه کې لوړان دي نه د میډیا سنسرشپ روان دی.
سرکاري دفترو کې یو ان اناؤنسډ بایکاټ دی چې د دان اخبار چې دی شاید هغوی دپاره ناپسند دی. ډان لیک پسته چې دی دوی ګیلې لري. عمومي طور په بلوچستان کې ډېر زیات سنسرشپ دا دغه چې د عقل حکومت ادارې چې دی هغوی ډېر زیات مایندۍ چې د هغو خلاف خبرو کوي هغوی ادارې خلاف څوک سټیټمنټ ورکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي موجوده حکومت د صحافت او رسنیو د ازادۍ په خبرو کې هغه سي اختیار نه لري څنګه چې د دوی نه تمه کیږي.
د غیر اعلانیا سنسرشپ روان دي په ټلویزیونانو باندې. ټول ټلویزیونان چې دي د فوج د اسټابلیشمنت تر دغه لاندې دي د هغوی بغیر هیڅ نشي کولای. او وروسته اخبارات کوم دغه حالت یا ټیکل کوم ډېر خلک چې سوساکه سره ارټیکل وکړي لیکنه خبره به کوي کوم خبره چې د فوج او اسټابلیشمنت لپاره کبیره کبولي نو مده پارلمان لپاره د سړي خبره کوي نو مده جمهوریت پاتې کوي نو مده خپل قوم لپاره کوي لکه دا اوس د چین کوم جرسي روان دي. دا ټول پر میډیا او اخباراتو کې بندش پر لګول دي.
په قومي سمله کې د تحریک انصاف ګونګړې ارباب عامر ایوب وای باید رسنۍ هم د زینو خبرو په خبرولو کې له احتیاط کار واخلي او زیاتوي.
میډیا should be open. The media are to expose kind of aham role play ki expose call the basically the media for role the play in of color chicken the ma khof ki nabad ki che un issue
patronism media ki da 1300 raz rahi se po pakistan ki po rasanayo da qadganuno aw bandizuno khilaf khabar yalano yo muhim pel kade che pakke khabar yalan po rasanayo da bandizuno mukhalifat kawi
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دس مشال ریڈیو تھا ہوگی پاکستان تحریک انصاف دراتلون کو عامو ٹاکنو پر نتیجہ کی پواک کی دراتلو پر صورت کی یو سل ورزنے پروگرام اعلان کرے دے دا پروگرام پر ان دا گند مرستیال مشر شاہ محمود قریشی اعلان کر دا دی پروگرام پر باندی تفصیل نجیب عامر باندی کی
د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی چې پرون شپږ نکاتی پلان اعلانولو نو پر دې مهال د ګون نور مشران هم موجود نو موړي ویل چې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ترڅنګ با په بلوچستان کې له فعال جنگیالیو سره روغه کوي
بوت کې روز جو بل قومي اسمبلی میں پیش کیا جائے گا
د چهارشنبه پر روز به حکومت قانون په اسمبلی کې وړاندې کیږي هغه به د تحریک انصاف د سوچ عکاسی کوي د فاټا خلکو ته به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکوو د بلوچستان پر زخمونو به پټۍ ږدو ځورول شوي زړونه به رغوو او هغه خلک چې خپه دي او په غرونو کې جګړه کوي له هغوی سره به روغه کوو بله ایجنډا مو دا ده چې جنوبي پنجاب ته به د یوې جلا خودمختار صوبې حیثیت ورکوو بله نقطه مو د کراچۍ د بدلولو ده او د دې لپاره موږ شپږ نکاتي پلان لرو او زما اخرنی نقطه په پاکستان کې د غربت د ختمولو ده
خو د تحریک انصاف مخالفین بیا د دې ګوند پر عمل شک کوي په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې استازي چودري ارمغان سبحانی له مشال لډیو سره د مرکې پر مهال تور پورې کړ چې دا شپږ نکات د تحریک انصاف نه بلکې د دې ګوند تر شا د ولاړو قوتونو دي
دوی چې څلور ورځنی پروګرام اعلان کړی دی د پاسل کې هغو ادارو یا خلکو په لاس ورکړی دی چې انتخابات منظموي دوی چې پنځه کاله پر خیبر پښتونخوا حکومت وکړ او چې کومې وعدې کړې وې په هغو څه وسو هغه یو عرب درختې لګول څه وسو دوی دا ژمنه کړې وه چې سبا به له کرپشن پاکوو تاسو یو داسې کس راښولای سي چې دوی په ګوته کړی وي د هغه پر ضد تحقیقات کړی وي یا بیا سزا ورکړی وي دا هر څه خلایي پروګرامونه دي دا خلایي مخلوق او خلایي پروګرام یوازې د انتخاباتو لپاره دی نه د دې لپاره چې عمل ور باندې وسی
که څه هم تحریک انصاف ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو حکومتونو پرتله زیات بدلونونه راوستي دي خود دې ګون مخالفین لدی دا سره اتفاق نه کوي په دې کې یو هم عوامي نېشنل پارټي ده د دې ګون مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین وای خکاری نه چې تحریک انصاف په خپل پلان عملی کړی شي
عمران په خپل دا اعلان نه کو شاه محمود قریشی کو دا ځکه چې عمران په خپل څومره وعده کړی دا ټولې مطلب چې غلطه ثابت شي او په خیبر پښتونخوا کې هغه د لید نوی ورځو د وعده کړی و پنځو کالو کې یو خبره مخوره نشو دا به ذات خود د تحریک انصاف د دغلارپن او د ناکامۍ چې کوم دی نو یو ثبوت دی او بل دا خبره چې وی کومه وادي کړی دی نو را دي چې د خیبر پښتونخوا د خلکو نه د سوک ته پوسو کې چې پر پنځو کالو کې یو وعده د سر ته رسولي
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به د جولای په میاشت کې هم انتخابات کیږي او تحریک انصاف هغه لومړی ګوند دی چې په واک کې دراتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري
د سولې پر لور
د پاکستان موسمیات ادارې خبرداري ورکړې چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څو ورځو کې سخت ګرمي وي او پر دې مهال د سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي
د پاکستان د موسمیات ادارې پرون پر خپل وپاڼه لیکلی ول چې په کراچۍ کې به په راتلونکو څلورو یا پنځو ورځو کې ګرمي زیاته وي او ښایي د تودوخې لوړه درجه د څلوېښتو او درې څلوېښتو سینټي ګریډ په منځ کې وي د موسمیات ادارې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال راډیو ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د تودوخې څپه راغلې چې له وجې یې د سمندر بادونه نه چلیږي.
مګ میاش کې چیرې دې پرې لګ نارمل نه سیوا ګرمي یو خاص میټرولوژیکل کنډیشن چې جوړ شي نو پاره کې بیا دې کې ګرمي د معمول نه بیا ډېر زیات ګراني. نو هغه سچويشن دې وخت روان ده. پدې کې ټوله هواګانې چې دی هغه دغه طرف ته رواني دي ښکته جنوب طرف ته. ګرمې علاقې چې دی د پاکستان او خاص کر د انډیا هغه طرف نه چې کله هواګانې دې طرف ته شروع شي نو بیا د سند ګرمي چې دی نور هم سیوا شي او خاص کر د کراچۍ او د کم کوست علاقې چې دي.
په کراچۍ او سند کې د 2015 کال د جون په میاشت کې هم د تودوخي څپې راغلي وې چې لکبله یې شاوخوا 2000 کسان مړ شوي ول. د کراچۍ یو اوسیدونکي محمد وقاص پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو دوه ورځو کې ګرمي زیاته شوې چې له وجې د پښتون میشتو سیمو خلک زیات تنگ دي.
ګرمي پرون هم ډېر زیاته وه او نن خدا غن هم زیاده ګرمي وه. 22 ورځو بعد 23 ورځو بعد اوبه راځي لګي. بجلی 24 گھنٹوں کے تقریبا 4-5 گھنٹے بجلی کم سے کم ماجران پاتې کیږي هلته اوبه دومره زیات راځي. مطلب دا دی چې یار دویم ورځ بعد هلته اوبه راځي او زموږ پښتنو طرف ته خو بالکل سوکتپوس اور نشتی وای چې دا اوبه نه راځي دا بجلی نشتی. پرون زموږ پڑوس کې 15-16 کال ولکو هغه مطلب روزو می خو دی او دا دی چې ګرمي دومره زیاده او بجلی نه و بس هغه بیا شی و بیا دو خلکو برق مره پر وخت په نه سره وو بیا سړی لگ ډاکټر لا بوتو بیا لگ راغ سړی یخ شو بس لگ آرام شو.
محمد ریاض وای چې ګرمۍ هغه خلک زیات په تکلیف کړی دي چې له کورونو د باندې کارونه کوي. نوموړی د خلکو ته مشوره ورکوي چې باید خپل کارونه سهار وختي پیل کړي او بیا وختي ختم کړي او د دې ترڅنګ للمر څخه د ځان ژغورلو لپاره دی خولۍ په سروي. ټولنه او سختريزي پونی زخبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر بیا عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري او اوس زموږ د همکار سلام محسود جوړ شوی دا راپور وړاندې کوي.
د ډیر اسمل خان د ویژن کمشنر د مسعود کابلیانو د رنگو کورونو د اندراج د څلورمه مرحله 24000 درج شوی فارمونه د دګي وزر سره خارج کړی دی چې د کورونو د اندراج په دغه مرحله کې شی بی انصافی او بے مخه درغلی شوی ده. د کابلیانو له طرفه د کورونو د اندراج د کمیټه روکن ایډوکیټ ملک صلاح الدین د کمشنر د دغه پریکړه په باره د مشال ریڈیو سارا پدارن جاگ دلائی دائی
لاکیمہ چی موجودہ 1000 سر کمیشنر صاحب کینسر کرلا دا دی مسید کم تر انتیاہی جیو تائی دائی ظلم دائی لکا دی سی ایل سی پی چی کیمہ اسو پیدو پا آغا چی دی کمیشنر صاحب سر دا پاور ہنس تر دو پا انکوائری نباد دا کا ریکمینڈیشن و لاغال ایجنسی سیرنگ کمیٹی تا پا چی چی کم کیسے صحیح وائی آغا ویس صحیح کنسیدر کری وائی چی کم غلط وائی آغا خلاف ایکشن ہو خستا وائی کسی نو کینسر بھی لہذا انکوائری رپورٹ دا تا ویر آغا پا انکوائری رپورٹ سے دی سزا تایون نشتا حلتے چا کری دی دا ویلے
دغه بارے د سعودی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان سویائی وار وائی زنے
د فیز 4 سیل سی پی دا سروے تعلق کی کم چی کمشنر آفس نے بیٹا کینسلیشن سفارشات پر کی راغلی چی دا سروے دے کینسل شی کم ایسو پی چنگ نا کم راغلی شی دا پارٹ از ایکٹ نا تو دا کمشنر آفس دا انکوائری رپورٹ کی دا خبر ہے چی دا ایسو پی وائلیشن شی وی دے چی دوی تم نے دوبارہ بے تکلیف ور نہ کچھ جی پینڈے اسلام آباد کراچی نہ واپس دے سروے کرا نہ شی تو خوری دی کی چی منت دا پارٹ از ایکٹ نا برا دے ایسو پی ریلیکسیشن ملاو شی او دا انکوائری چی کم دا سیٹ اسائیڈ شی بل طرف تے شی او دا سروے چی کم دا دا کم
فیصلہ واپس وا نخستہ اندراج قطع کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د دونیمو بجو د خبرونو لنډیز د فارم مایک خپل همکارې انیسا اجمل لورکو.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي د تخیلو بازار پرانستو پړه یې صحیح مشرانو ته یو لوسنامه استولې ده. نوموړي تېره شپه مشال ریډیو ته ویل پر لوسنامې د دواړو خواو تر لاسلیک کېدو وروسته به د تخیل بازار خلاص کړل شي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر وایي د روغتیا هغه خزینه کارکوونکي یا لیډی هیلت ورکرس چې نن یې په جمرود کې مظاهره کړې ده په عارضي توګه ورتي شوې وي. ایجنسی سرجن ډاکټر محمد شفیق مشال ریډیو ته ویل د دې لیډی هیلت ورکرز د مستقل کېدو عمل روان دي نو ځکه تنخواګانې بندې دي. د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وژل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې تېره ورځ په سلګونه کسانو ګډون وکړ. نوموړی د مې په 13مه په سکول کې د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوی و. د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړې چې په کراچۍ کې به پر راتلونکو سوروسو کې سخت ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې درجه 3 سانتي ګریډ ته ورسیږي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ نو پکار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. ایران په اروپایي ټولنې ټینګار کړی دی چې د 2015 کال ایټمي تړون پر ځای ساتلو لپاره دی لا نور اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د اروپایي ټولنې د انرژۍ د څانګې مشر میګویل اریس سره د ملاقات پر مهال دا خبرې کړې دي او د وینزویلا د انتخاباتو شورا د هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان کړی دی. امریکا دا انتخابات شرمونکي بللي او د مادورو مخالفین وایي دا به د جایزو انتخاباتو په توګه نه مني.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخت راغلی دی د ونې خبرونه خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د ټولنه او سغدریزي خبرونه پر لور تاسو پام راګرځوم. د اونید خبرونه د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د نرخزیانو یا خواجه سراو ژوند ته کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې سخت دریزي د دې طبقې پر ژوند ساغیس کړی دی او دا طبقه له څه ډول ستونزو سره مخامخ ده. ټولنه او سخت دریزي روانه خبرونه پر همدې موضوع راڅرخي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت دریځي د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د مذهبي لژکیو پر ژوند د سخت دریځي د اغیز په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې یو خوا د سخت دریځي بیلابیل لاملونه دي نو بل خوا دغه پدیدې د ټولنې یو شمېر طبقې هم اغیزمنې کړې دي. ټولنه او سخت دریځي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د نرښځیانو ژوند څنګه دی، هلته دوی له کوم ستونزو سره مخامخ دي او تر کومه حده ستونزې هواري شوي. په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرونو لمخې په دې هیواد کې د نرښځیانو رسمي شمیر څه باندې 10 لک دی. خو د نرښځیانو تنظیمونه دا شمیر له 15 لک څخه تر 10 لک پورې شي، ځکه د دوی په وینا د نرښځیانو نفوس په بیلابیلو سیمو کې پاشل شوی او په تجارتي او غیر تجارتي سیمو کې استوګن دي. په پاکستان کې د نرښځیانو اکثریت یا خو د خپل مور او پلار کور پرېږدي یا یې مور او پلار د خپل رویې پر بنیاد دې ته مجبور کړي چې کور ور پرېږدي او بل ځای لري له خپل همجنسانو سره یو ځای نوې ژوند پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات و، نو د چاحت په نامه دغه نرښځي یا خواجه سره کور پرېښودي او ثوابي ضلع ته ځان ورسوي.
چکل نه سواد کې حالات خراب شو نو کورال به هم دم کې نه راکول. پہله خو ماته داسې خاص نه وی خو چې کله نه طالبانو مطلب حالات خراب شو نو مال به دم کې نه راکول. دیتا خو ته خو منګ ډیر ویل ته سمېږي نه ته مې طالبان لور کو ژوند دې خو خو هر سره سره کوي کومړه کوي دې مطلب هر سره سره کوي نو بس منګ بیا نشو کولې نو زماړه کې هیر رااله چې خدای پاک دې خو ما طالبان لور کوي دا بس کیږي. اول ته خو طالبانو ډیر ظلم به هم کوو. پہلا خزیر ادم د بدرې ورځې می سوچنه کول چې خدای پاک زما څنګه زما څنګه باندې زما زه خود دون عمر میوم نه پوی دم هم نه زه خوب مداسي خدای اراده زمانه و چې زما مطلب دی خلکو له زما کم خلکو له بس دا الله په توکل باندې راوته ما کلمه می وی او بس دا سره روان شنو د بدرې شپې می اخوا دی خو وکړي نو ملګری را سره هغه چې دلته کې مطلب خو سره سره ملګری پاتې کیږي زما ملګری دی نو البته شو شو البته ور علم نو البته چې ما خپل ملګری هغه مو قتل پہلا خمات داس ښکار کړی چې بس دنیا کې زما بشان
چاہت زیاتوی چې په ثوابی کم د خلګو لرویو او تشدد څخه تنگ سو او په 2019 کال کې پېښور تکا ډ وکړه. د نشزیانو د حقونو لپاره کارکونکو د بشری حقوقو مبارز قمر نسیم په پاکستان کې په عمومي ډول د نشزیانو عمده ستونزې یادوي او وایي
کسړې وی کزنانه وی او هغه څوک دغه شناخت مې انکاری شي هغه ته وی چې ته سړې نه یا که څوک یو خوځي ته وی چې ته خزنه نه تاسو اندازه کولی شي چې هغه د پاره یو څومره مشکله مرحله ده. د خواجه سره په لاره چې کوم مشکله مرحله ده دا چې د دې شناخت نه منی کور والا نه منی سکول والا نه منی معلم نه منی پولیس نه منی ډاکټر نه منی نو دا مسلسل هغه د خپل شناخت جنگ سره په خلکو سره په جنگ وی او چې زه سوک یم او سوک نه یم او زه سک قسمه کپڑے باچو مو سک قسمه کپڑے بنا چو دا یو مسلسل جنگ دی چې پاغي باندې دا دیږي. نو هغه وجنه دای چې دی بیا کورونه پری دی کورونه چې پری دی او ډیرو تر شنو دل تبیا مسائل دای چې تعلیم می پاتې شي د صحت سہولیاتو سره نه چې کم ګورو دی داغي په ډیرو کې یا خو سیکس ورک کیږي یا ډانس ورک کیږي دا غنه ته تعلیمونه کوم خواجه سره او کور دیږي ته نوکریانه نه ملاویږي.
قمر نسیم په پېښور کې د بلو وینز په نامه د بشری حقوقو د یو غیر سرکاري تنظیم مشر دی. نوموړی زیاتوي چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې یو شمېر تنظیمونه د نشزیانو د حقوقو لپاره کار کوي. د زیاتوي چې د ژوند پر یو شمېر نورو ستونزو سربېره نشزیان له مرګونو او تشدد سره هم مخامخېږي.
جنوري 2015 نه اوس پورې نو تقریبا وہ پنجوس خواجہ سرا چکن دی معلوم د شپګو ډیسټریکټو کې صرف خیبر پختونخوا کې وجلی شوی دی او تقریبا دا سه تقریبا 200 قریب کې سونه چکن دی د خواجہ سرا باندې کوم ظلمونه شوی دی. د صحت سہولیات نشتا کورونه وته په کرایو نه ملاویږي ډېر وړې وړې کمرې چې عام یو سړی یا خزه کاغه کمره اخلي نو هغه په 3,500 روپے او که خواجه سرای اخلي نو هغه په 6,000 او په 5,000 روپے سفر مشي کولی نه په بس کې نه په ټیکسی کې نه په رکشا کې. مخصوص رکشی دی مخصوص ټیکسیانی دی چې هغه کې دی سفر کولو ته مجبور دی او هغه دی نه کم از کم 300 غنا زیات اخلي. په کمیونټی کې سپیس نشته که بهر روزي نو خلک وته په یو بدل نظر باندې ګوري.
قمر نسیم زیاتوی په پاکستان کې د سختدریزی روانې څپې نشزیان یا خواجه سرا په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دي.
د دې کار ګډا دی او میوزیک سره زیاتره تعلق ساتي او د ترهګرې او د پسندې خپل پیټرنز دی په پاکستان کې. چرته هم داسې ګروپ سره وجود شوی چې هغه پہلا پابندي په میوزیک او په ډانس باندې لګولې ده. نو دا خلک چې راووتل نو دوی ته نه یو ان مرسته ورکوله نه حکومتي چارواکو ورکوله نه په کیمپونو کې آی ډی پیس کیمپونو کې دوی ته څه ملاو شو او نه د کیمپونو بهر دوی ته څه ملاو شو. نو د هغې بنیادي پہلا ډیمانډ هم دا و چې مونږ هیومنیټیرین اسسټنس کې کاغه زلزلونو مونږ متاثر وو که سیلابونو نو مونږ متاثر نو کیو او که بیا دا ټیمپرری ریپلیسمنټ په دیکیو نو مونږ ته ولې څه قسمه مرسته او امداد چې کوم دی نو هغه نه دی ملاو شوی. دویمه خبره دا ده چې مونږ دا ګورو چې په سوات کې په فاټا کې یا نورو ځینو کې چې چېرته ملټنسي وه ډایرکټ خو خواجه سراو ته څه نقصان نه دی رسېدلی. یعنی چا ویشتلی نه دي چا لال کړی نه دي چا وهلی نه دي خو چونکې ګیرې پې هلته پرېښودلې ډېر محدود علاقه کې خواجه سرا بند شوي دي. مثلا د متنو نه خو نه ورځي بلکې متنو ته هم نه ورځي. داسې هم پېښور کې د رنګ روډ او نور د با صدر او داسې کلو ته نه ورځي یریږي او پروګرامونه جرنل هم ختم شوي دي. اول به د میوزیک یا د ډانس پروګرام کې ده نو دوی دغه کلو ته یا محفلونو ته ورتله. نو اوس دوی ډېر مخصوص قسمه محفلونو ته ځي او یو مخصوص علاقو ته ځي چې څه د دوی په خیال باندې دوی دپاره محفوظ دي.
پر نشزیانو د تشدد پیښې یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم رامنځته کیږي. د سند صوبې په سکر ضلع کې د نشزیانو یو مشر او د حقونو فعال سنم فقیر وایي چې مخکې پولیسو له دوی سره همکاري نه کوله او دوی د عام ولس او پولیس تر فشار لاندې و خو اوس حالات بدل شوي دي.
له 2010 سره اوس پورې شپږ خواجه سره چې ماډل سوي دي هغو کیس زما خپل تللی یم د ایس پي سره ملا شویم د پولیس سره ملا شویم د هغو قاتلان ګرفتاره کړي دي نه خلک یعنی څوک په کور کې ورغلي دي غلا ویله کړې ده هغې مړ کړی دي څوک یې دغس دوستی په نوم باندې مړ کړي دي څوک یې څنګه نو داسې و چې دا شپږ خواجه سره چې دي د هغو زما خپله با دو په حیدرآباد کې یو په لارکانې کې یو په سکر کې یو په روړی کې یو مخکې خو رویه ګر سره صحیح نه وه اوس د پولیس رویه صحیح ده اوس ډی آی جی سره د ایس ایس پي سره موږ خپله ځو ملاقاتونه کوو د خپل د یو پرابلم د پاره د خپل یو کمیټي کار ماري ده یو هغې باندې چې د چا پرېشر دی دا یو چا څوک ناجایزې ورسره کوي زه خپله ځمه
خود خیبر پرتونخوا د نرشدیانو تنظیم مشره او د ترانس اکشن فورن نومي تنظیم مخکشه فرزانه که څه هم د حکومت لخوا د دوی د حقونو لپاره له جوړ سو قوانینو خوشي څرګندوي خو د پولیس له رویې سر ټکوي
مونږ غواړو دا چې قانوني تحفظ نه لوشي چې دا زمونږ ټپ کې د خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی او خو څه پور به تاسو نه کتلې چې دوی ته سزا ملوش چې تر کومه پورې دی خلکو ته سزا نه ملوشي هغې ګوره چې کوم لکه کله زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي او هغه کس تانې ته لاشي نه پیسې ورکي نو کاغذ ډېر زیات زیاتېم وي نه په پیسو خلاص
بلخ د دې صوبې د مردان ضلع د پولیسو مرستیال مشر محمد عالم شینواري وایي چې دوی نرشدیانو ته قانوني تحفظ ورکړی دی
زمونګه خاص کر کې دا د 3 کال ورایسې چې کوم موږ سیستم جوړ کړی دی کمپلینټس میکانیزم چې موږ جوړ کړی دی هغه ډیر ترانسپیرنٹ دی او ډیر آسان دی سو کوم چې د پولیس ریلیټډ کمپلینټس دی یا پولیس خلاف یا رابطه کول غواړي هغه موږ یو ډیر ښکلی نظام جوړ کړی ما چې څومره کیسز دلته رئیس دي چې کوم کې ډی سر زیاتیانې شوي دي عام خلکو سره کړی دي نو هغې حوالے سره کافی مثبت پولیس ریسپانس دی او د دې چې کوم ځای کې څه پرابلم شوی دی نو پولیسو ته مدد امداد ورکړي کله نه کله داسې څه شکایت موږ ته موصول شي چې کمیونټي چې څه هغه کې انوالو داسې داسې اکټیویټیز کې چې کوم مناسب نه دي علاقې خلکو وایي هغه کې بیا موږ کوشش دا کوو چې مشران پکې انوالو کوو او دا هغه مسایل چې دي لوکل لیول مالته حل شي
پولیس وای چې عامولس هم دوی ته د نشزیانو د غیر اخلاقی اعمال لکبل وخت په وخت شکایت کوي خو سنم فقیر زیاتوي چې دوی ته ټولنه د روزګار مواقع نور کوي نو له مجبوری خپل نڅا او سندري د روزي ګټلو ذریعہ ګرځوي
په یو انسان کې چې یو بیروزګاری د کور وتلې کور والے د هغه پښین نظر نه ګوري معاشره والے نه ګوري ناغیس اول ز د تاسو سره سوال کوم چې زه خواجه سره ته ما خپل وکول کې په نوکری کې دروي خپل په دفتر کې باندې نوکری کې دروي خپل پرسنل سیکریټری ما جوړي په دغه وجې دا بیروزګاری د وجې دا غي د په دغه نظر ورته ګوري نو هغه هغه بیا دا سوچ کړي بس چې مقدر داغه دی بس یا نات ګانه دی زندگی دا بس هغه په دغه سوچ کې بس زندگی تیري
نو موري زیاتوي چې خپل واسه د خپل وګړو د حقونو لاسره راوړل لپاره هلي ځلې کړې دي د سنم فقیر په وینا هغه د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې لسکر څخه د سند صوبای اسمبلی ته کاندیدا و
د 2011 کې چې فیصله رااله چې خواجه سره چې دی هغه ووټم ورکول شي نو ما بیا یو قدم آگے څه وکړ چې مال چې مجبور ورکوي خو مجبور اخستایم سو پاکستان تاریخ باندې پس ته ما ایک الیکشن اعلان وکړ په 2013 کې نو په الیکشن کې څه واخله نو شو ریسپانس را ملا اوس ولنګ دومره په دم را خلکو ول چې بد دا غټ غټ مگر م چاند دي د مخ ته څنګه ما چې بس صحیح ده ولاړو نو ما سره دومره خاص چا غم نه کوي چې رتوم ولې درېږي یا نه بس څه لږ ډېر ټریډ وو بس په همت کې وم زه په جذبه کې وم ما الیکشن فایټ کوي او 48 کینډیډیټ او هغه کیس پجن نمبر
نو نوموړی زیاتوی چې د سنم فقیر ویلفیر اسوسییشن په نامه د نشریانو د خیر شګړی یو تنظیم هم جوړ کړي او هڅه کوي چې د زاړه عمر لرونکو نشریانو لپاره یو کور جوړ کړي چې هلته درملنه او پالنه کیږي
خواجه سرا چې دی هغه په ځواني کې خو لا خپل یو گزاره مزاره کوي نه به چې د تلويشت د 45 کال سره دا غي عمر زیات سي نه دا غي د تنهایی شکار سي تنهایی کې په کشمکش شي بس په سوچ کې هغه به سایکو پیشنټ نو چې دی دا غو د بارما چې ماول چې سنټر م جوړ کړی و چې دا هغه چې دا سایکو پیشنټ دی چې واځي دی څه خو ستا چې دا غو خپل پراپرټي ما پرتیستا
څوک داسې دي چې خواران ګرده په روډو باندې په دا هوټلو باندې زندګي تېر شوي هغه د ځای نه لري.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر پروفیسر ډاکټر قبلایا څخه چې مکله د نرښځیانو د حقونو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې اسلام هغوی ته د درناوي درس ورکړي او د ټولنې عام وګړي هم باید هغوی ته د احترام په سترګه وګوري.
موږ اسلامي نظریاتي کونسل په هغې یو ډېر جامع رپورټ تیار کړی دی او زموږ په فقه کې د هغې احکام موجود او هغې په رڼا کې دا رپورټ دا دی چې کچرته په دا جنس کې د مردانه خصوصیات زیات وي نو بیا به د مردانه قوانین کې دي د هغې نفاذ به پکې کېږي او کچرته د زنانه خصوصیات زیات وي بیا به د زنانه کېږي. بیا یو چې کوم انټرسیکس دی چې خونسا مشکل زموږ په فقه کې ورته وایي د هغې خپل احکام دي او ډېر لوی احترام ځکه چې د انساني احترام په اساس باندې زموږ دا دین دی او چې څوک د انسان احترام نه کوي دا هم د الله پاک مخلوق دی نو د هغې ډېره غندنه شوې ده او ډېر بد ورته ویلي شوي دي او بالکل زموږ دین اسلام د دې عزت نه ورکوي او باید چې د دې لپاره هم قانون سازی وشي او دا جنس حکم دی دا څنګه چې ما ارزو کو دا د الله پاک مخلوق دی دوی د حج حق دی دوی په وراثت کې حق دی چې دا سیزونه ډېر واضح شي په هسپتالونو کې دوی ته تکلیف وي هلته ډاکټران هم پوهول غواړي چې دا د الله پاک مخلوق دی او چې که چېرته زموږ مردانه یا زنانه واډونو کې خلک نه پرېږدي نو جدا د دوی لپاره واډونه جوړ شي. که دا څه واقعات اخبارونو کې راځي نو دا زمونږ د خلکو ناپوهي ده او زمونږ معاشرتي یو صورتحال دی چې د هغې بدلول.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د مې پراتمه نیټه د نرښځیانو د حقونو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړه چې نرښځیانو ته به د شناختي کارت، پاسپورت او ووټ ورکولو پر حقونو سربیره هغوی ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسی عہدو ساتلو، صحت او د اجتماعي ازادي حقونه ترلاسه وي او دا ډول به دوی ته هر هغه حق ترلاسه سي چې یو عام پاکستانی شهري ته ترلاسه دي. د دې قانوني مسودې په خبرګون کې نرښځیان وایي چې دا قانون باید عملي کړل سي ځکه د دوی په وینا په پاکستان کې قوانین سته خو عملي کول یې ګران دي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت دریزي هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه بحث واوري. یاد دي وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وپاڼي او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخشه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ټولنه او سخت دریځي خبرونه مو اوریدل چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کولې ده او اوس د یوې بلې ونې د خبرونې د سولې پر لور وخت راغلی دی. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواښ برابروي. راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور.
د مې په 11مه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولیز حل خبرې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر ګواخم، هرکلی مکوم. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې پریکړه لیک کې همدار از ول شوی چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګری د اسلام له اصول سره په تضاد کې دي. د افغانستان د علماو د شورا غړی قاسم حلیمی په دې غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته ویل
په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وسو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شرعي لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هیوادونو علماء په دې باندې پریکړه وکړله. په دې کنفرانس کې د درې واړو هیوادونو 15 کسه علما مختلف ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک وو او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو او همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټولې په اخر کې له تایید شولې.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګری له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي. خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. انډونیشیا له دې وجې د دې کانفرنس لپاره انتخاب شوی و چې دا ملک په نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی او چارواکو هیله ښودلې چې له دغه هیواده د ترهګرې پر ضد خبره کېدل به اغیز ولري. قاسم حلیمی په دې اړه وایي
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې دې جګړې ته راروان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته رالمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. حالن عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وشي دا فیصلې کړې دي، دوی هغوی دې ته مجبوریږي چې په یو شرعي لحاظ باندې یو چانه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بسکر دوکندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیدادار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دوبار اکڑے تو
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د یو سیاسي ګوند په حیث به یې ومني، خو هغوی باید له جګړې لاس واخلي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې که طالبان د سولې لار خپله کړي نو په حکومت کې ورته د برخې ورکول کېدو موقع برابرېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم واضح ځواب نه دی ویلی. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوي عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هلمند دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمی کی چې ویل کیږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلح په رابطه باندې بحثونه لرل او بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شول. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کسه علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وو هغه هم تایید شولو. او د سولې په رابطه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو د خوانو صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر طرز د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشري ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید دې ته بېرته موږ راوګرځو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لوین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټلو لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د 14 کالو په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او ناامني زیاته شوې ده، خطر قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من یو چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی ده، دلته ولې داسې ستړي زندگی ده، دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي، دلته ملي پنګاوال ولې ژاړي، دلته د شهر او ګلال ولې ژاړي، دلته محصل خبریال ولې ژاړي، فصلو دادو
تاسو زموږ غږ له مشال ریډي واره د سولې پر لور خبرونه ده. د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ وخت په وخت د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ناستې کیږي. په دې وروستیو کې هم د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته د یو پلاوی په مشرۍ تللی و. هغه د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ساتلو لپاره په عملی پلان خبرې وکړې او په هغې سلا شول. د دې پلان تر مخه بعد ترګرې په ضد شریک کار کیږي. په دې شریک کار کې یو خبره هم د طالبانو سره د مذاکراتو پیلول دي. اوریدونکو، همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دوی وطن تا دی هوا تا د جنگ شاکړه لوی خدایا تو قبول مو دعا کړې
د مشال پنوم
ساتو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه